السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې درېم نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو هرکلی کوم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ ځانګړي راپورونه او شننې تبصرې لرو. خو اول خبرونه له مجید بابر.
سلیم شیرون بید مشال خبرونو سرټکی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستانی حکومت په مرسته په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. د ایران د لیکوالانو اتحادیو د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریال او شاعر آراش غالیګوراب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو، د پارلمان د سینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. د هغې ډلې ویان محمد خراساني په یو بیان کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پرېکړه کړې. نوموړي په بیان کې په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د سولې خبرې به روانې وي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته د اوربند غزیدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام ولري.
تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه دچه ترسو پوره داسې سو دغه غونته مس ہے پونشی یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزو نشینو د دې د طرف نه فایربندی چلیږي.
خو په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د تیر کال له وروستو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د سولې خبرې کړې دي. دواړه خواوې په دې لړ کې په کوچني اختر کې پر دویم اوربند سلا شوي چې د مای په 1.3 پای ته ورسېد، خو تر اوسه برقراره و. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ESPR وایي چې تیره شپه د جون په 2 د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په یوه پوځي پوستا د وسلوالو لخوا ډزې شوي. د بیان له مخه وسلوالو سره د پاکستانی پوز لخوا د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتیری سپاهي حامد علي وجل شوی. پوز وایي چې د دې پیښې نه پس په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې پاکستاني طالبانو د نامعلومې مودې پورې د اسلام آباد سره د اوربند غزولو اعلان کړی او د افغان طالبانو په منځګړتوب په کابل کې د پاکستانی چارواکو او جرګو سره د سولې خبرې روانې دي. د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګزڼ وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیګا مشال لیډیو ته وویل له دې سره سږکال په شمالي وزیرستان کې د ګزڼ وهلیو ماشومانو شمیر 2 ته ورسید. نوموړي وویل تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي هغه ماشومان چې په تیرو کمپاینونو کې نه دي واکسین شوي د ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټر شمس الرحمن زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسینی کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستاني حکومت په مرسته په هغه هیواد کې د میشته شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. نن د جون په 3 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو چې POR کارډونه لري د اسنادو د تجدید او کره کتنې د عمل په دې موخه و چې په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو مکمل تفصیل معلوم کړي چې POR کارډون لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر محمد سلیم خان ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې د افغان کډوالو د تفصیل کره کتنه نه و شوې. نو د دې تازه عمل سره به پاکستان د افغان کډوالو د ضرورتونو په صحیح طریقه پوره کولو کې وتوانېږي. د ایران د لیکوالانو اتحادیې او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریال او شاعر اراش غالی ګلاب په نیول اندیښنې ښودلې دي. اراش ګلاب په آبادان ښار کې د یوې ودانۍ د ړنګېدو په تازه پیښه یوې احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه یو کم څلوېښت کسان وژل شوي دي. د ایران د لیکوالانو د اتحادیې لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ایراني ځواکونو لخوا د احتجاجیانو د ځپلو پر مهال غالی ګلاب په داسې حال کې وهلی شوی چې هغه د ساه او کر ناروغی لري. غالی ګلاب دا مهال د ځواکونو په ولکه کې دی. بلخوا سی پی جی په خپل یو بیان کې د غالی ګلاب د قضیې سره د نږدې سرچینو په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال هغه په سکون او لټو وهلی دی او بغیر د رسمي تورونو یې په یو ناسرګند ځای کې ساتلی دی او ورته د خپلوانو سره د رابطې اجازه یې نه ده ورکړې. اورسته خبر د لوبو د پاکستان او سریلانکا خدینه کرکټ لوبډلو ترمنځ په میچ کې پاکستان سریلانکا ته په 3-0 ماتې ورکړې. په کراچۍ کې روان د 3-1 میچونو د سیریز په دویم میچ کې پاکستان د 2 وکټو په تاوان په ټولو 50 اوورونو کې سریلانکا ته د میچ ګټلو دپاره 253 رنزونو هدف ورکړی و. سریلانکا د 9 لوبغاړو په سوځېدو 180 منډې جوړې کړې. پاکستان د سیریز دا دویم میچ دی چې وی ګټلو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد د نامعلومې مودې پورې د اوربند په غزولو سلا شوي دي. په کابل کې د سولې خبرو کې شامل یو مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان وایي د سولې خبرو کې با اختیار دي.
خپل مرضی خو نی راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نی راغلی اوس حکومت په مشوره نه.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو بل کیس رپورت شوی چې ورسره په ضلع کې سخت کال د پولیو ناروغانو شمیر وو ته ورسید. د خیبر پختونخوا حکومت پر روایتي قیمت د اوړو د ورکولو منظوري ورکړې خو لس وای د ګرانې لوجې پریشان دي.
چې کور ته ماخام زو نو دا سوچ کوو چې وړي به پیوړو کوړه بوړو کو سبزي به بچولو نو موږ د اړیمارو خلکو ته ډېره زیاته سخته.
د کور می د سده اوسیدونکو او زده کوونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سرکاري سکول کې د استادانو تعداد زیات کړي.
کوم سکول دغه کې تعداد ډیر زیات دی دیو جنا متعزپی کمرې او ایزابی ټیچرون پکور دي سغا وړکو ته خ سبا کو خي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ریکه طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلومه مودې پورې د اوربند په غزولو سلا شوې دي. دا غي وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي چې مشرتابه د پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب له پاکستان نه ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف ننصار مشال ریډیو ته تایید کړه چې اوربند غزیدلې دي. دا اوربند تر هغه وروسته غزیدلې چې 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورغله. پامیر ساحل تفصیل لري.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب ل 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د ورستی پړاو پر مهال تر نامعلوم مودې د اوربند غځولو اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال ل ورستی میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیری وژل شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر 2 ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستان له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د د په وینا تر اساسي پرمختګ ورسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلی مشران پخوانی سرکاري چارواکي د پارلمان پخوانی او ځنی وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولې دي. د هغه وسلواله ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د ورستي اوربند اخیری نیټه د می تر 1 وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان محمد علي سیف د جون پر 3 مشال راډیو ته پاستولي غږیز پیغام کې اوربند تایید کړ. نوموړي زیاته کړې چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې دوام لري.
دیس از فایر ایکستند کال تا حکم ثانی ہے کہ بس دغه دچه ترسو پوره داسې سو دغه غونته مس ہے پونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزی نشي نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیگی یعنی هغه مخ کې فایربندۍ ختمه شوی و نو دې دا زمونږ سره یو خدای گری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي بس لکه فائنل سره فیصله ته خلانی راغلی خو دیا یو دور ختم شو دوا روزه دینا پس چې دین ان شاء الله اوس با مزید میٹنگونه کیږي
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا پر دې موضوع سن دی ویلي افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونی و چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستان د وتلو په ورسته یو پړاوونه کول طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې ونی ورسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې د پاکستان پخوانی حکومت په 13 نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغه وسلوالې ډلې د دسمبر پر 10مه له غزولو انکار وکړ تر هغه وروسته د پاکستان پوځ ویلی ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندې کړې دي هغه وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پی له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و تیر میاشتې و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله هغه چارواکي د نوم نو خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي
تاسو اوریدل چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو پخوانو سرکاري چارواکو د پارلمان ځینو غړو د سولې خبرې پیل کړي نن د خبرو دریم ورځ د تحریک طالبان پاکستان ویلي چې تر نامعلومه مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غځولې دي اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي زموږ همکار ګلیا سجرګې د یو مشر او خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په خبرو کې تر اوسه څه پرمختګ شوی
کار خبرې دغه پکې نه دی بلکه دا زمونږ اولنې نشستونه وو کنه ابتدائی کی مطلب خبرې جوړی گی ورانی گی بیس پور لگتی زمونږ دا لغیر تک چې دی نیادی طور دغه دی فارٹا انزمام نه انزمام دا آغا لکتا ٹائپ شئی ندی پکی بیا راتا دی بیا پی سٹاکس مطلب دا ټول دی پی سٹاک کی شامل لیا نیکس سیشن و بیا پل کی گی
تر اوسه پورې څه دغه وشو خبرې اترې وشوې طالبانو دا خبره منلې ده چې دوی به نامعلومه مودې پورې ډز بندي کوي
بس زیاته به کې مونږ همدا وکړله چې به یې څو پورې جرګه جاري پای پورې به ډز بندي مطلب دیم دغه ځوان دغه به داسې حرکتونه نه کېږي چې علاقه یې امن ته به نقصان ورسي
او په دې جرګه کې د طالبانو لخوانه څوک شامل دي
نو دلته د دې چې کوم امیري مقامي هغه شامل دي او یو نماینده شامل دي د دې د حکومت او نور موږ د خپل جرګه او څنګه چې قبایل جرګه یې راځي ناست وو خبرې له سټارټ هم اخیسته ته داسې وکړنه
نو دا به تر سونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاری وي
نه نو اوس خو پکې مونږ دا وقفه ورکړل چې مونږ نور زمونږ چې کوم مارګری یا مشرانی یا کوم سټیک هولډرز یې هغې سره به هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو نو داسې یو سلسله ده
ځینې هغه دا هم نیوکې کوي چې په دې کې د چې کوم استازي دي یا قومي مشران دي هغه پکې شامل نه دي نو دې ته تاسو څنګه ځواب وایي
مونږ 350 کسان راغلي نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ وایو چې 350 لکه وي خو خدای کې کم مشران ک نه راغلي یا بکراته وایي نو هغه سره به مونږ کینو
او دې کې د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته سمره مرسته ترلاسه د طالبانو د حکومت
دا غي خو مرسته ده چې اغي مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناست یو خو اغي را سره کوارډینیټ کوي او دوه طرفه نو سره دغه ساتي مونږ سره مو دا غي سره
بل یو اخری پوښتنه چې تاسو چې کوم پریکړه یا کوم خبرې دوی سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کوم څنګه تاسو خبر او د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو پتا ماس کی
ته مونږ خو چې راتلو کنه سره خو سودی وزیر راغلی دی دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف نو صوبائی حکومت مطلب دار ہے چاہے وفاق سرم رابطے خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت به مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومې خبرې مونږ جوړولې شو جوړ بیرا دی پای کې مونږ با اختیار یې چې جوړ بیرا نه راځي چې مونږ بیا نه دې اختیار شته نه راغلی اختیار شته
دا خیبر پختونخوا په خوانی گورنر شوکت الله خان سره تاسو مرکه اوریدله اوریدونکو د شمالي وزیرستان د روغتیا اداره وای په میرلی کې یو ماشومه ګزړن والده چې ورسره په غزيله کې سخت کال د پولیو ناروغانو شمیر وو ته رسید د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستيال مشر ډاکټر شمس الرحمن بیگ مشال ریډیو 12 په غزيله کې په تیرو وختونو کې ماشومان سم نه دی ویکسین شوی چې لوجې د نورو پیښو سپتیدو اندېښنه ده نو موږ ویل د ناروغي کنټرول لپاره د جون په شپږمه بل بیړنې ویکسینی کمپاین پیلوي عمر وزیر اورو
دا پولیو پروگرام مشرانو او شمالی وزیرستان صحت څنګه مرستیال مشر ډاکټر شمس مشال ریډیو ته وویل چې میر علی باډو خیل کې د اوې میاشتې بلا ماشومه هم د ګوزن ناروغي ښکار شو چې د سر روان کال په ملک کې و پولیو کې سونا پوره شول او د غټول په شمالي وزیرستان کې شوي
شمالي وزیرستان شه یو بلیا د پولیو کې سره غلو د وبا چې دو اس میش وزیرستان شه هر ځای شه په لاو دو هغه بچون چې کوم اتسایو ویکسینیشن نوي شوای او کم سه کم او و د پولیو کتره نوي وته ملاو او بل پولیو انجکشن نه لګي ا نوي وته لګي نو هغه ټول بچون انډر اٹیک دی هوای رسا ټیک پکړای شي چې جون د پولیو کمپین یو لانچ کړای دا سلویر میاشتې نه چې پنځه کولې پرې هغه ته به انجکشن لګوي سلویر میاشتې نه کوم کام بچون دی هغه ته به مشر پولیو کترې ورکوي مشون دی ځوانون دی خوان دی دی موږ هغه ته درخواست کی چې مهرباني وکړي تاسو چې خپل بچون سمره دی په دا کمپین شې ویکسینېټ کړئ چې تاسو بچون مزورتي نه پات شي
د صحت محکمې چارواکي وایي چې په وړاندې مهمونو کې د ماشومانو ګوتې رنګ شوي خو د پولیو کترې نه دی ورکړل شوي چې په وجه یې اووه کیسونه مخې ته راغلل او نوره هم اندېښنه ده د پولیو پروګرام مشران وایي چې اوس دوی هنګامي ګامونه اخستي او مهمونه یې تیز کړي تمه کړي چې په نوي کیسونو باندې کابو ومومي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
حکومت د پټرولو قیمت 10 روپے نور زیات کړي د خزانه وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل د غپریکړه د پیسو نړیوال ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره کړي د پسو ورځو کې دویم وار دی چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د پټرولو بیا زیاته کړي ده دا چې ولس په دې اړه څه وایي د مشال ریډیو خبريال شانواز سرګزی ناورو
نمشال نړیو قدرمن اوریدونکو شانواز ترغزه مو ننځ شوقدر بازار ترغلی مو پدیده کې کوشش کوم چې شوقدر بازار د عام ول سره دغه ترڅنګ پدیده کې د ګړ ول سره خبرې کوم ځکه چې د مې په وشتم باندې د پاکستان وفاقي حکومت 10 روپۍ یو لیټر پېټرول ګران کړو هم دغه ځانګړي ډیزل هم ګران کړو خدای غې ورستو په دغه وخت کې دننه هم پرون د جون په 2 مې 10 روپۍ یو لیټر پېټرول نور هم ګران کړی دی مانا په یو هفته کې 70 روپۍ پېټرول چې کوم دی هغه ګران شوی دی همدارنګه ډیزل هم ځینې 50 روپۍ د خاورو تیل هم ورته ګران شوی دی او لایټ ډیزل چې ورته کم وای هغه هم ورته ګران شوی دی وفاقي حکومت بیا بیا ویل دی چې د IMF ځینې شرطونه داسې دي چې دغه په وجه باندې به پاکستان کې ټیکسونه لګیږي او یا به د شایانو قیمتونه زیاتېږي پرون چې کوم پېټرول ګران شوی دی په هغه کې د پاکستان وفاقي وزیر خزانه مفتا اسماعیل ویل دی چې په دې کې د پاکستان حکومت لخوا ټیکسونه چې کوم دي هیڅ رقم په دې کې ټیکس نه دی لګیدلی البته کوم ګراندې راغل درو د هغه قیمتي خرید دی چې کوم دوی د بهر ناخلي او پاکستان تر رسوي نو دا د خپل سر قیمت چې کوم دی همغه هم ردی ګرار کړی البته په دې کې کوم نوی ټیکسونه لیوی ټیکس شو یا جی ایس ټی شو هغه پکې نه دی لګولې زه ورزم دلته په شوقدر بازار کې د ګاډي وړې رغټه اډه ده خدرمن اوریدونکو داسې ورزمه کوم گاڑی والا تر خبر کوم او دا د شوقدر بازار کې د غندا او د مومندو دیو زیبل زړه ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ای سب څنګه
خیر دی؟
نوم دې څه؟
لا پز نوم می شمس القمر دی.
شمس القمر سب چرته گاډي دی چرته ډکې
گاډي مومندو تډکیږي نا وګای ته محمد ګټ د غندا او ته غل نه ایت
څنګه کرانې ګران دي کارځانې کړي مو دي
نو والله کرایانی خو مغه زړه په زړه ده دادا چې وسو بخا مخا ګرانی کی زکه چې تیلم ګران شو
تیلی 100 روپے ګران کړي دا په 100 روزو کې دا خډیر ګران نشو
60 روپے 2 لیټر ګران شوی دی دوه پیرو کې کنه وسا 30 روپے خو مخ کې روزو کې 2 لیټر ګران شو
نو تاسو ته دا واره کوي دا ګران تیل ورزانه کوي یو کنه
یاره یوازې تیل نه دی یو ټیر مطلب 14000 12000 نواله 22000 20000 پورې ګران شو د 500 لیټر به یې غم نن سبا په 1400 باندې دی 10 روپے باندې موږ نټ راغستا غنن سبا په 100 روپے دی بیګا ما یو نټ راغستې قابل په 100 روپے د دې تیلو د واجی سره ار یو شی ګران شو
ډیر مهرباني
تمای
د مشرړو قدرمن اوریدونکو ورزم بدل ته په دې اړه کې څوک داسې کسورلی وي سورلی سره خبرو پرسه په کوم ځای کچیر دروانه
زروانی ما مومون ته کې مخه دوه دغه دروانه
خخ خوشاله نوم دې څه دی
نوم يم جد دی
څنګه دا حکومت پرونم 100 روپے پټرول ګران کړی دی نو وړاندې ګران کړیو ته خو کوړه شیان وړي خوراک بوړي دوايي بوړي خدای دې کې ناروغ یا څه شیان درته څومره ګران شي
لکه کم اس کم په 100 روپے ته وروړه شله دا دې ارزان شي پټرول دې ارزان شي خلکو بي وسيده د خلکم بکشته چې هغه ورځ او شپه په نارمانه تیر کې روجي نسی دی د وژنه نو لکه حکومت نه مطالبه ده چې غیدار سرزان کی د دوی وسه طاقت کې داشته
انشاءالله سیګ قدرمن اوریدونکو پړکل تا کټونه پرځي استاد خپل کده زم ډیر مزیدار دی السلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت
چوپان خپل جوړ کړي
ها او دام خپل ساس کړي
نوم دې څه
زما روح الامین
روح الامین سیب دل تاسو تاسو ډیوټي ویل کا
زیل د یړې صدرې مې یونین د ریګاړو چې کوم د خدمت ته ناسي
ډېر خطه او صدرې دلته په شبقدر بازار کې څومره ګاډي دي
زمنګ جی یاره دلته په شبقدر بازار کې 3-4000 ګاډي وي موږ سټول
په دې کې
اورا ډاکیا او دلته غنداها ډاکیا او دلته چې کوم د بروډو چې څومره ټیکسین ولاړ دي او څومره عام بار نه ګاډي راځي دلته پک اینڈ ڈراپ کوي تقریبا 3-4000 ګاډي په برابرۍ
زیات په پېټرول باندې نو هغه ولاړ دي
کروان زیات در ګاډي چې کوم د پېټرول باندې دي زګج دین مخ سنجي بند او خلکو ګاډي چې کوم د بیرته پېټرول او دا کړل سنجي بنو او چې پېټرول تقریبا په دیشپګو ورځو کې 60 روپے لیټر ګران شو او دا غي په وجه باندې چې کوم د زیات در ګاډي کورونو کې ودرېدل زګ ګری زیات غواړي نو سو کې ورکول نه شي غریب خلک دی به وسه خلک دی یب درب د چې کوم د مهنګي د ډیر زیاته
تاسو کری هم ګرانه کړی کنه
منګه خو جګری وسه بوله لانه دا ګرانه کړی 97 روپے معنی چې کوم د منګ سنوف نامه لیکل شي او 97 روپے چې کل پټرول اوس چې کوم د پټرول 210 روپے دا ورسېدل نو اوس په جګم د کمیټي راغواړو د خپل مینس کې کینو نو لا یو لا عمل به خامخا چې کوم د توې کو زګه چې نور باقي ګاډي جلول بده کرایانو کې چې کوم د ناممکن خبره ده
مشالو قدرمن اوریدونکو پرون چې کلم افتا اسماعیل وفاقي وزیر خزانه پرېس کانفرنس کاونه هغه په پرېس کانفرنس دا هم ویلو چې اوس هم د پېټرول کم 210 روپے قیمت مقرره شوې ده دا بیا هم 9 روپے د هغه قیمت خرید نه ارزانه دي د خستو د قیمت نه ارزانه دي کله چې دوی پالمی منډي کې اخلي هم په دې ځر نه اجازه غواړم د مشال رادیو لپاره شانواز ترخزه
الته د خیبر پختونخوا کابینه ولسته پر رعایتي قیمت دوړو ورکولو منځوري ورکړه ده ل دې سره به روانه میاشې نه دوړو د 10 کیلو بوره قیمت 980 روپیا او د 100 کیلو ابیا با 390 روپیا شي مخکې د 10 کیلو بوره پښاوخوا بوره پښاوخوا 1500 روپیا وا دا چې امولس په دې اړه سوای ای دوی به پارزان وړه په ارزان وړه پاسانه تر لاسه کوي شی او کسنګ د مشال ریډیو خبريال شبیر جان رپورټ اورو
دا خبر پښتونخوا متوای دروانې میاشتنه به د 10 کیلو اوړو تروړه یا بوجه اوس په سبان دی 1500 پزه په 980 روپیا ملاويږي او په دې به د حکومت خوشا 1.5 روپیا خرص راځي خو بیا عام اولس وای چې نرخ حکومت را کم کړي خو بیا دغه ارزان توکي که اوړوي یا غوړي ډیر په ګرانه ملاويږي نو ځکه اخستون کې ډیر او اوړو کم وي
جما سرتاج نوم دی او دلته پر دکان کې پانډیتوب نن وخت کریٹ 1500 روپے رے او دمنگ دیاڑی دروازه یا 200 پیدا کو یا 300 چې کور ته ما خام زو نو دا سوچ کو چې وړي به پیوړو کوړو بوړو کو سبزی و بچولو نو مونږ دیاڑی مارو خلکو ته ډیره زیاته سخته چې لکه دمنګ غوندې غریب سړی لاړ شي هغه ته هغه غوړي یا اوړه یا سپې کې جی هغه پاسانه نه ملاویږي مونږ به ورته دیاڑی قضا کوو ورځ به ورته ماتو نیله به هغه سیز و ځان لا الو.
خیبر پختونخوا کې د اړو کاروباریانو سازمان مشر حاجی طریف شاه وایي چې غنم حکومت سره ډیر دی، باید د سبسیډي یا رعایت پر ځای د بازار کې د اړو سپلای یا رسد سیوا کړي نو نرخونه به پخپل را کم شي.
ورنمنت کمپلیټ مقرر کړي دا مال دی کم دا غره سینه مطلب دی او دا حکومت د پکار دی چې دا خرید کړي دی په 5500 روپے باندې غنم او ورکې قوم لا په 4500 روپے 1000 روپے دی د خزانې نقصان کړي دا دی په 58 خص کې 300 روپے باندې کو ګورنمنت ګټم کړي او مال دی زیات کړي اتوماتیک په دا ریټ کمیږي.
د اړو کاروبار کوونکو تر مخه په بازار کې دا وخت د شل کیلو اړو نرخ د 1500 شل روپو نه تر 1500 روپو پورې دی. دغه ډول د اړو د ملیونو مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال وایي چې د ملک زیاتر برخو کې د غنم ملونه شوې دي، حکومت هم غنم اخیستی دي او دوی سره ژمنې هم کړې دي چې غنم به ملیونو ته اوس ښه ډېر ورکوي. نو دوی ته ما څرګنده کړه چې راتلونکي کې به نرخونه عام بازارونو او دوکانونو کې هم راکم شي، خو که حکومت دوی سره د غنم ورکولو ژمنې سرته ورسولې.
اوس پاسکو سره معاهده وشوه او پنجاب پوت سره مو شوه، نو امید دی چې غنم د اپتنی راشي او ان شاء الله دی وی چې را پدغه ریټ چلیږي با نو دوی به غنم ریټ کم ورکوي. نو خامخا به دغه ریټ مونږ ملیونو والا ورکو، مونږ خو همیشه دا پاره ملیونو والا تعاون کړی دی حکومت سره، ان شاء الله دی کې هم کوو، خو اصلي خبره دا چې زبانی جمع خرچ شي دا خبره نه.
نوموړي جاتوی چې د اړو نرخونه ډیر سیوا زکه شو چې پنجاب لا دازل 15 لکه ټن غنم پکارو او هغوی 15 لکه ټن غنم واغستل، کم سره چې مارکیټ کې غنم کم شو. د جون په 2 پیښور کې شوی د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې د کابینې غونډه کې پاریاتی نرخونو د اړو ورکولو نه علاوه یو شمېر نورې پریکړې هم شوې دي چې پکې د شپږنیمو سو نه سیوا ډاکټرانو، دغه ډول د صحت محکمې او په قبایلي ضلعو کې د لایف سټاک یا د مالونو د محکمې بېلابېلو سرکاري منصوبو کې کارکوونکو ملازمینو د نوکرۍ د مستقلولو او پرمختیایي منصوبو په خپل وختونو د سرته رسولو منظورې هم ورکړې شوې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر اوسیدونکو وای په مرکزی اسپیټال کې د شکر د ناروغۍ لپاره د انسولین ستنې کمی شوې دي چې لوجې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتره ناروغانو اقتصادي حالت ښه نه دی، نو ځکه حکومتي انسولینو ته اړتیا لري. د خیبر روغتیایي چارواکي وای صوبایي حکومت ته ویلي چې انسولین ورواستوي چې په ځل کې د شاوخوا 100,000 ناروغانو علاج وکړي شي. فرح چینواری معلومات راکړي.
د خیبر ضلع وګړي وای هلته د دوی په مرکزی روغتون کې د 13 میاشتو راهیسې سرکاري انسولین یا د شوګر دوای ختمه شوی او په شخصي میډیکل سټورونو کې د اخیستو وس نه لري. په لند کوتل کې اختر علي شینوار مشال ریډیو ته وای
زه خپل شوګر مریض یم، خو کله مونږه د تحصیل لنډی کوتل هسپتال لتلی یو هغه تم ډیمانډ کړه دی چې مونږ له شوګر انسولین راکړه یا دوایی راکړه، نو په جواب کې مونږ ته یی چې دا ختمه شوې ده. تقریبا چې 10 وشوې چې په تحصیل لنډی کوتل کې دلته په دې هسپتال کې دوایی ختمه ده. شوګر هغه د مریضانو ته ډیر زیات تکلیف دی او یو خو د غربت ته بل ګرانی شو، بل دا دوایګانې ډیر زیات ګرانی شوې. نو مونږه حکومت نه دا مطالبه کړو چې فوراً د انسولین ام مهیا کړی شي او میډیسن د مهیا کړی شي.
مدنی فعال عمران شنوار وایي چې په کار ده د خیبر مرکزی روغتون چارواکي د انسولینو د ویش لپاره یو ترتیب جوړ کا او دا غي مطابق دی خلکو ته ورکوي.
دا د اسپیټال والا له پکار دا چې دا لپاره یو طریقې کار جوړ کا چې هغه پایله نټیسټونه کی چې آیا ته انسولین مریض یې کنه. کچری انسولین مریض نه پکار دا چې هغه باندې سخت پابندي ولګي. بل ڈی جی هیلت هم پکار دی چې تات نه 10,000 ډیمانډ چې شوی نو کم نه کم نوی دانی په دغه کې څه شي چې نوی دانی را لګي. پکار دا و چې دغه کې 3,000-4,000 دانی را لګلې وای چې وختي تور باندې کوم په انسولین پیشنټ چې هغه ته فائدہ شوی وای. دا اسپیټال میډیسن چې کوم بجټ ته هغه نور کېږي. دا ڈی جی خپل یو بجټ ته هغه نه ورکول کیږي ټول اسپیټالونو ته ورکول کیږي.
د خیبر ضلع مرکزی روختون ایم ایس ډاکټر احتشام خان وای چې مونږ په دې لړ کې په بیا بیا د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته لیکلي چې د دغه ضلع د خلکو د ضرورت لپاره د ورته انسولین راولېږي.
یار دې خو مونږه لیټرې کړې دي لګ لګ دوی پکې راځي مخول مونږه هغه چونکې ډېره لګي نو هغه رانه به هم وځي زر رانه ختمم شي او انشاءالله لیټر هم پکې کړه نور هم راشي. 10,000 هم غوښتي او انشاءالله را به کی دا خو د بجټ هم په دې بل میاشت کې راځي کنه.
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په خیبر ضلع کې یو اندازې مطابق 100,000 پورته کسانو ته د شوګر ناروغي لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له مجید بابر اورو.
تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته د اوربند غزیدل تایید کړل او زیاته کړه چې مذاکرات به هم دوام لري. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وای چې 13 د جون په 2 د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په یو پوزي پوستا د وسلوالو لخوا ډزې شوي. د بیان لمخه وسلوالو سره د پاکستانی پوز لخوا د ډزو په تبادله کې د پوز یو سرتیری حامد علي وجل شوی. پوز وایي چې د دې پیښې نه پس په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي. تر دا مهال د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه ضلع کې یو بل ماشوم ګوزن وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمتورحمان بیگا مشال ریډیو ته وویل له دې سره سخ کال په شمالي وزیرستان کې د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر وو ته ورسید. ډاکټر شمتورحمان زیاته کړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر 6 نیټه بیړنۍ واکسینی کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستاني حکومت په مرسته یې په هغه هیواد کې د میشته خوښه 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر محمد سلیم خان ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې د افغان کډوالو د تفصیل کره کتنه نه و شوې. د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریالانو او شاعر اراش غالی ګلاب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. اراش ګلاب په آبادان ښار کې د یوې ودانۍ د رنګېدو په تازه پیښه یو احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه یو کم 40 کسان وژل شوي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د اروپای ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فن دیر لین ویلي چې دا د اروپای ټولنې اخلاقي دنده ده چې یوکرین ته د غړیتوب امکانات برابر کړي. دا خبره نوموړي پرون د سلوواکیا په پلازمینا براتیسلاوا کې پر داسې مهال کړي چې روس ته یوکرین په ختیځ کې جګړې ته زور ورکړی دی. ماسکو پرون ویل چې یوکرین ته د نوو وسلو ورکړه به د روس اپوزي عملیات بدل نه کړي. هلته امریکایي حکومت پرون پر روس نوي بندیزونه اعلان کړي دي. صالح محمد صالح د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څنګه ریپورت تاسو ته دروروي.
د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیر لین وای اوکراینیان له اروپایي ټولنې سره د غړیتوب غوښتنه لري او دا امکانات باید ورته برابر سي. نوموړي پرون پنځشنبه د سلواکیا پلازمینا براتسلاوا کې د ګلوب سیک امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل
یوکرینیانز ار فایټینګ سو بریولی because they know
ukrainian zarawar jangi ki zaka hoqui puhi ki che sadawal ratrun kai gwaadi dui wada se azada tulana gwaadi che demokrasi sara tadili bi hoqui gwaadi europai tulani sara yozai
shi join the european union.
میرمن واندرلین وای دا غشتنه تل د اوکراینیانو له خوا سوي او د دې په باور دا کار نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د اروپایي ټولنې اخلاقي دنده هم ده. په همدې حال کې د روسي د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین پوځي ملاتړ ته خبرګون شوولې دی. پیسکوف په خپل ورځنی ټلیفوني خبري کانفرنس کې ویلي اوکراین ته د نوو وسلو ورکول به د روسیې پوځي عملیات بدل نه کړي خو په خبره یې د اوکراینیانو کړاو به زیات کړي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي پا پر هیواد د روسیې د بی دلیل يرغل لپاره تر اوسه یوازې لشته لږه 233 ماشومان وژل شوی.
د روسیې د یرغل په 98 ورځو کې 409 ماشومان زیانمن شوي. دا هغه کسان دي چې موږ په اړه معلومات لرو. موږ تر اوسه د ټولې اشغال شوې سیمې په اړه معلومات نه لرو. نن معلومه شوه چې 446 ماشومان ټپیان، 233 وژل شوي او 109 نور ورک دي.
د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداري پرون پر روسیې نوی بندیزونه اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اړوند څو تفریحي بیړۍ او د فولادو د تولید یو لوی شرکت شامل دی. تر دې مخکې هم امریکا او اروپایي ټولنې د روسیې پر اقتصادي سکتورونو او بانکونو بېساري بندیزونه اعلان کړي دي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو په پېښور کې هنرمندانو او مدني ټولنې فعالانو د افغان موسیقارانو د گرفتارۍ ضد احتجاج کړی. دی پروند پېښور خبريالانو له مرکز تر خیبر پښتونخوا اسمبلی پورې سندریز لاریونو کړو. په حکومت یې ټینګار وکړ چې د مې په 28مه شپې ناوخته گرفتار کړي سلور موسیقاران دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته نسپاري. غلام خوست تفصیل راکړي.
پېښور کې د زیارت په ورځ یو ځل بیا مدني فعالانو، سندرغاړو او د موسیقۍ آلاتو غږونکو د پولیسو لخوا د سلور افغان هنرمندانو د نیولو په سر د پېښور پریس کلب نه واخله تر پښتونخوا د اسمبلی پورې سندریز لاریون ترسره کړو. په دغه مهال د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ لږ تاو تریخوالی هم رامنځته شو، خو بیا د احتجاج کوونکو د مشرانو او د انتظامیه د مشرانو د مداخلت وروستو دوی د پښتونخوا اسمبلی مخې ته خپل احتجاج ته دوام ورکړو. په دغه مهال د ګوهرجان په نوم د سوابی یو سندرغاړي مشال ریډیو ته وویل
نن چې مونږ رالو د اسمبلی مخې ته ودرېدو هغه والټه کول تاسو ولیدل مونږ اوالو او دا ټول ملګری رااله اول د سترستر هنرمندان اول نو دا لکه ډیره ناجایزه خبره را مون خپل حق فیصله دلته ایس پی ولر دی هغه وی چې زه تاسو داسې کوم زه به داسې کوم ما ورته لنډه خبره وکړه چې غزار دې نه منم چې کې دزو کا مونږ ته طالب او ته یو شهید واړه.
د مفکورې په نوم د غیر دولتي ادارې مشر حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې د 200 نه زیات افغان هنرمندان په افغانستان کې په هغوی د بندیزونو له وجې پېښور ته راغلي دي او دوی غواړي چې په مستقل ډول د دوی ستونزې حل کړي.
زمون خو د ټونه لوی مسله چې کوم دا غادي سلور افغان سندرغاړو ژوند دي چې هغه په یو غلطه دفعه کې ګیر کړی شوی دی او دا غوی د ډیپورت کې دوه اندېخنه ده. دا غي د پر موږ دلته کې احتجاج هم کړی دی او قانوني دار مو هم خپل کړی ده په عدالت کې هم وکیلانو ملګرو چې کوم دي نو هغه دلته کې کاغذ جمع کړی دی ډاکومېنټس پاره کې راوختلی شوی دی. زمون دا وایو چې دا خو سلور دي سبب بدرانی ولي بلورز به بدرانی ولي.
د عدنان صافی په نوم د افغانستان نه پېښور ته کډه شوی یو افغان سندرغاړي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې دلته راغلي دي او د قانوني اسنادو نه لرلو په وجه دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي.
دا دلته کوم هنرمندان دا اوس فل حال بند شوی دی او پولیس نیولې دي تانه کې دي او جیل کې دي هغه هم د ویزې مشکل لري. موږ ټول افغانان عموما ټول افغانان کوټه زر عوالم په مجمع کې شي ټول افغانان نو ویزه لري او شي افغانستان ته راځي نو په سپین بولدک لار باندې راځي. هم د سیلار نه د شایار افغان نه دومره پیسې مصرفيږي شي شي کم مصرف شي شل دي زر په زه خپل په سپین بولدک په کوټه
بل ناشته دی وشو
زما تقریبا د 15 یا 20 دن کې کو په افغانستان کې دوه طبقه خلک دي یو دری زبانان دي فارسی شوی هغه زه تر ترکیه تا او ایران ته تللی دي کوم چې پښتو وای هغه ټول په خبر تر راغلي دي.
د دوی د ستونزو په اړه می د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو په محکمه کې د مرستيال ډایریکټر ریاض غفور نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور د پولیسو د مشر سره د افغان سندرغاړو د رجستریشن په اړه یو غونډه هم شوې ده او دوی هڅه کوي چې د دې هنرمندانو عارضي رجستریشن وکړي.
از او د افغان سنگرانو یو وفد چې پکې سرنګول استاد او د هغه سره نور ملګري زموږ پېښور راشد خان او حیات روغانی او څوک چې پوره چلی مونږ لاړو د پېښور چې کوم سی سی پی او ری اجازه صاحب هغه سره زمونږ یو میټینګ وشو او په هغې کې دا خبره په ډاګه شوه چېرې دا دینه مخکې چې کوم آپریشن شوی دی نو دا په افغانانو پسې نه دی شوی بلکې دا په هر هغه غیر ملکی وګړي پسې شوی دی د چا سره چې دلته د اوسېدو لپاره اسناد نشته. یو خو دغه خبره وه. دویمه خبره دا وشوه چې چونکې دا افغان مهاجرینو یا دې سره تړلي چې نورې کې مې پالیسۍ راځي نو هغه د وفاق نه راځي نو صوبایي حکومت دا موقف خپل کړی اوس او دا ګڼي چې په صوبایي کچ باندې د دې خبرې د مخنیوي دپاره چېر دلته کوم زموږ افغانان وروڼه دي نو هغوی چې دلته پولیس تنګ نه کي یا دغه شان چې پولیس چېرته چاپه غورځي او په هغې کې زمونږ داسې ملګري وي لکه چې افغان سنګر شو آرټسټان شو نو د هغوی دپاره به پولیس داسې کوي چې اول خو په عارضي توګه باندې چې یو لیست به د پولیسو لخوا تعاون ته لاړ شي چې لکه دا رجسټرډ افغان سنگرز دی یا آرټسټان دي.
د اطلاعاتو د محکمې چارواکي وایي په مستقل ډول د افغان هنرمندانو د دې ستونزې حل کولو لپاره پکار ده د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا د دوی رجستریشن وشي. خو په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او چارواکي د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو اداره دا مهال نوي افغان مهاجرین نیخ په نیغه نه رجسټرډ کوي، خو که څوک د کډوال په حیثیت په پاکستان کې د پناه لپاره خپل کیس داخلوي نو هغوی د پېښور په ټاون علاقه کې د شار په نوم د غیر دولتي ادارې دفتر ته ورتللی شي او د دغه ادارې د لارې به بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر د دوی رجستریشن کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمې د صدې په سرکاري ثانوي ښوونځي کې د زده کوونکو د شمیر پرتله د استادانو تعداد کم دی او په ودانۍ کې کمرې کمې دي چې له وجې د سیمې لسکونه ماشومان هر کال له داخلو پاتې کیږي. چارواکي وایي هڅه کوي په راتلونکي پرمختیایي پروګرام کې د نوي سکول جوړولو وړاندیز وکړي. د طارق اورکزی رپورټ اورو چې د ماشومانو په غږ پیلېږي.
د شمیر د زده کړې ماشومان د صدې خار په هغه سرکاري سکول کې کوي چې خپله د کمرو او استادانو مطلوب شمیر له مسلې سره مخامخ دی. په یاد سکول کې د وم جمع زده کوونکي عبدالله وایي په کلاس کې ورسره دومره تعداد دی چې استاد یې نشي سنبالولی، نو داسې د هغوی زده کړې متاثر دي.
موږ کوم سکول دی هغه کې تعداد ډېر زیات دی، دی وجه نه موږ اضافي کمرې او اضافي ټیچرون پکور دي. څنګه وړکو ته ښه سبق وخی؟
په 1925 کې جوړ شوی د هلکانو یا سکول تر لسم جماعت پورې دی چې پکې تر زرو پورې زده کوونکو ته د سبقونو خودلو لپاره یوازې د 22 استادانو سہولت موجود دی. د علاقې په یوازنی سکول کې د سہولتونو کمی نه یوازې دا چې د زده کوونکو سبقونه متاثره کوي، بلکې د ډیرو هغو غریبو ماشومانو مخه هم نسی چې تر پنځم جماعت پس مزید تعلیم لپاره هغلته داخله غواړي. د سیمې محمد حسن وای ډیر مایوس دی ولې چې سکول ته داخله ورنه کړه او په شخصي سکول کې د تعلیم حاصلولو توان نه لري.
ګورنمنت سنتین ماډل سکول سکس کلاس ته اپلای کړیو او مو زوونه شوم او مو 150 کسون و شو 100 کسون نن د سپوتې شو.
سکال د مای پمیاش کې لاش پغم جماعت تر نه هم پوره د داخلي لپاره یاد سرکاري سکول ته تر 350 ماشومان راغلي ول چې بکی 250 واخستل ول نور پاتشول. زای وسیدون کې کریم ګل وای د حکومت د ذمہواری دا چې د تعلیم بنیادی حق ورکړي خو ماشومان یې لده بے برخه دی.
زه په خپل باندې غریب سړی یم او زه خپل بچی پرایویټ سکول کې نشم داخلولای. دی وژنه تا کوم مسله دی، دی مسله حل کولې فوري مطالبه مو حکومت نه کوو.
سادا سیمه د کورمې دویم غټ خار دی چې بکه حکومت د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکول لپاره شپږ پرایمری سکولونه او یو د لوړو زده کړو سکول جوړ کړي، خو په یاد ځای کې د آبادې په تناسب بیا هم د شمیر کم دی. دا هغه سکول پرنسپل سردار محمد وای اول دی حکومت په علاقې کې پر یاد سکول د ماشومانو بوج کمول لپاره خوندزي جوړه کی او کدا سي نشي کولای نور ته متعلقه استادانو او د کمروش مر زیات کړي شي چې بکه هر چاته داخله ورکړي.
اگر چې دوی غوړي چې موږ دلته غوښو د ایڈمټ شو خو د دې تکلیف اجنه غو نشو ایڈمټ کولای.
بلخو د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد پر وړاندې چې کله دغه مسله کې خوله نو هغه ویل په علاقې کې ماشومانو ته مفت تعلیم ورکولو مسله د بل سکول پر جوړېدو حل کیږي، خدا به لند وخت کې کېدل مشکل وي ولی په سرکاري سکول کې د کمرو او استادانو زیاتولو خبره تر غور لاندې ده.
ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دا مونږ نیکسٹ ڈراپ اے ڈی پی چی راضی جی پاگے کے منگا دی تو اسکول پرپوز کو ہائی اسکول چدہ نائنتھ اور ٹینتھ کلاسز اگلی تو مڈل اسکول منگ سرا دا دا خار دے دا دا ہم منگا استعمال اولے شو یا دا اپ گریڈ شی یا منگ تا بل اسکول ان شاء اللہ پروپوز بکو.
کچو ہم پا کرما کی حکومت پنزنیم سوا تعلیمی ادارے جوڑ کری خوبیا ہم داش میر کم دے ولی چی آبادی زیادہ دا او برادا چی بسیما کی جوڑ شوی زیادہ را حقا سکولونا دا استازانو اونور بنیادی سہولتونو لکمی سرا مخامخ دی. تارک ورگزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
نن دا 2022 کال د جون په دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 250 سمتلین دی. هغه په 1370 کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر ټاکل شو. د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت د جګړې بریا یادېږي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1920 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1920 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویې ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې د رهبری جوهر شته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویې ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید، د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو د پاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوی. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونا سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلی و. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینې هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکری تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوالی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه یې شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتی لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپل د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزان د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله. خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1918 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالی خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1918 کال په جون میاشت کې له مشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالی د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شوري څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نسو موندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وي، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړې وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړې وو، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتوري د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بلخوا د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران شوی و. پر دې سربېره د خپلې پادشاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لویو سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې یو لوی ګنبده جوړ شوې ده.
مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخره کې به لنډ خبرونه او ځل بیا له مجید بابا راوړو.
تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد تر نامعلوم مودې پورې د اوربند غزولو اعلان کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دا اعلان بیګا تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه د سولې خبرو لپاره کابل ته ورسېده. بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومت بیاند محمد علي سیف نن سهار مشال ریډیو ته د اوربند غدیدل تایید کړل او زیات یې کړه چې مذاکرات به هم دوام ولري. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ایس پی آر وایي چې 13 د جون په 2 د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په یوه پوځي پوستا د وسلوالو په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. تر دا مهال د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان روغتیا اداره وایي په هغه دله کې یو بل ماشوم ګوزن وهلی دی. د روغتیا ادارې مرستیال مشر ډاکټر شمسرحمان بیگام شال ریډیو ته وویل لدی سره سخت کال په شمالي وزیرستان کې د ګوزن وهلو ماشومان شمیر وو ته ورسید. ډاکټر شمسرحمان دا تکړه چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره د جون پر شپږمه نیټه بیړنۍ واکسینی کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د پاکستاني حکومت په مرسته په هغه هیواد کې د میشتا شاوخوا 1.3 میلیون افغان کډوالو د اسنادو د کره کتنې چارې سرته رسولې دي. د ایران د لیکوالانو اتحادیه او د خبریالانو د ژغورنې نړیوال سازمان سی پی جی په ایران کې د خبریال او شاعر اراش غالی ګلاب په نیولو اندېښنې ښودلې دي. اراش ګلاب په آبادان ښار کې د یوې ودانۍ د رنګېدو په تازه پیښه یو احتجاجي مظاهره کې برخه درلوده. دغه پیښه کې لږ تر لږه یو کم څلوېښت کسان وژل شوي دي. د پاکستان او سریلنکا ښځینه کرکټ لوبډلو ترمنځ په نننی میچ کې پاکستان سریلنکا ته په درې اویا رنزونو ماتې ورکړې ده. په کراچۍ کې روان د درې اویا ورځني میچونو د سیریز په دویم میچ کې پاکستان د دوه وکټو په تاوان په ټولو پنځوس اوورونو کې سریلنکا ته د میچ ګټلو لپاره دوه سوه درې پنځوس رنزونو هدف ورکړی و.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. زملی امیرزاده د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار ساکه میری د نپیو ځای اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.